تنی های شما هم بخش عمده برنامه خواهد بود، با ما باشید.
بله، اوس څلور بجې دی. لمړی توجه کړئ د افغانستان او نړۍ خبرونه ته. د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان باندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان باید له پخوانیو ژمنو سره سم وسله وال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان مشرانو جرګه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له پیل شویو خبرو هرکلی کوي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په نوي کال کې د داعش ډلې په وړاندې لازم تدابیر لري. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان باید له پخوانیو ژمنو سره سم وسله وال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون نن آزادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسله والو مخالفانو په ګټه نه دی.
دا اوس په اسلام آباد پورې اړه لري. هغه کسان چې د سولې له پروسې سره نه یو ځای کیږي باید ورباندې فشار راوړي. پاکستان په ټولو څلور اړخیزو غونډو کې ژمنې کړي چې باید خپلو ژمنو ته صادق پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د افغانستان مشرانو جرګه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له پیل شویو خبرو هرکلی کوي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمي نن په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د خبرې به د سولې راتګ ته زمینه برابره کړي.
حکمتیار صاحب د افغانستان د جهادي مشرانو یو مشر وو. وسم د افغانستان د نظام په خلاف دغه 15 کاله مبارزه وکړه او کوي. دا چې دوی فلاوی راغلی دلته مون خوشبینو خدای دې وکړي چې دا پلاوی په حقیقت کې یو ښه پیغام ولري د سولې لپاره او هغه څه چې د افغانستان ملت غوښتنه لري او د افغانستان خلک غوښتنه لري.
ښاغلی حکمتیار، ښاغلی مسلمیار هم درنګ له وسلوالو مخالفانو هم وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازو ترمنځ له تېرې پنجشنبې راهیسې په کابل کې د سولې خبرې پیل شوې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په نوي کال کې د داعش ډلې په وړاندې لازم تدابیر لري. د ننګرهار امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد نن آزادۍ راډیو ته وویل چې په 1994 کال کې له داعش ډلې سره تړلي نږدې 2000 جنګیالیو ته تلفات اوښتي.
ډېر محلي پولیس موږ ته د کورنیو چارو جنرال معاف وزیر صاحب منظور کړي وه، هغه مو ځای په ځای کړي دي، پوره تجهیزات لري. خیزش افراد یا پاڅون کوونکي تقریبا د زرو نفرو په شاوخوا کې یوازې د کلو د نازیانو په ساحه کې موږ ځای په ځای کړي دي، پوره تدابیر ورته لرو.
په ورته وخت کې د ننګرهار خالق هیله څرګندوي چې راتلونکي کال به حکومت د داعش ډلې په وړاندې کوټلي ګامونه واخلي. نو د افغانستان اړوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د ترکیه په استنبول شهر کې په یو ځانمر کې برید کې لشت لږه څلور کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د استنبول چارواکي وایي نننۍ چاودنه د شهر په مرکز کې په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې شوی ده او د ځینو ټپیانو حالت خراب شدل شوی دی. په سیمه ییزو ټلویزیونونو کې د پیښې تصویرونه ښودل کیږي چې د پولیسو هلیکوپټرې د سیمې پر سر ګرځي. د ترکیه دوګان خبري اژانس راپور ورکړی چې په ټپیانو کې درې تنه اسرایلي وګړي هم شته. تر دې وړاندې د مارچ پر 14 نیټه د ترکیه په پلازمینه انقره کې یوې موټر بم چاودنې 13 تنه وژلي وو. تر هغه درې اونۍ وړاندې په همدې ښار کې په ورته برید کې 9 تنه وژل شوي وو. د هغو دواړو بریدونو مسؤلیت د منسوي کردستان کارګر ګوند څخه یوې بلې بېلې سوې ډلې په غاړه اخیستی دی. د فلای دوبای هوایی چلند یوې الوتکې نن د روسیې په جنوب کې د راستوف اودانو هوایی ډګر کې د کښېناستو پر مهال ټکر وکړ. په سیمه کې د بیړنیو چارو د وزارت چارواکو وویل چې د بوئنګ 1 الوتکه له دوبۍ څخه راتله. د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت په وینا په دې الوتکه کې 55 مسافر او 6 تنه عمله وو چې ټول وژل شوي دي. د فلای دوبای اجرایي مشر غای سول غایس نن له دوبۍ څخه په یوې ویډیویي وینا کې د دې پېښې له کبله خوښ نیو شوده.
It is with deep sadness that our flight from Dubai to Rostov
دوی په ډیره خوشنۍ سره نن سهار زموږ یوې الوتکې چې له دوبۍ څخه د روسیې راستوف اودانو ته روانه وه د کښېناستو پر مهال ټکر کړی دی. ټولو هغو کسانو ته چې په الوتکه کې وه دعا کوو او کورنیو ته یې تسلیت وایم. موږ به تر خپله وسه له هغو کسانو سره چې له دې پیښه اغېزمن شوي دي مرسته وکړو. د راستوف چارواکو نن خبریالانو ته ویلي چې دا پیښه د خرابې هوا له کبله رامنځته سوې ده. دغه راز د راستوف اودانو هوایي ډګر مسؤلین وایي چې د دغه هوایي ډګر چارې د 24 ساعتونو لپاره ځنډول سوي دي او له وړاندې پلان سوي پروازونه به د نورو ښارونو لکه سوچي، کرسنادور او منرالني په هوایي ډګرونو کې تنظیم سي. دوی وایي مسافر به د مځکې له لارې دغو ښارونو ته ورسول سي. د فرانسې ولسمشر وایي په بلجیم او فرانسې کې د تروریزم په تړاو ګواښونه اوس هم په لوړه سطحه کې سته. فرانسوا اولاند د بلجیم له صدر اعظم چارلز میشل سره پرون په بروکسل کې یوې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل چې دغو بریدونو ټول عاملین باید ونیول سي چې د نومبر په میاشت کې د پاریس په بریدونو کې لاس درلود.
څه که نو دوون اپرهنده سي تو څه کیو پرمی
د وی موږ باید ټول هغه کسان چې دغه بریدونه تنظیم، رهبری او یا مجاز وګڼل پرته له دې چې تحقیقاتو په اړه نور جزئیات ورکړو باید ونیسو. دوی تر هغه ډېر زیات دي چې موږ یې وړاندې فکر کاوه او یا مو پیژندلی وه. دا خبرې وروسته له هغه سوي چې د صالح عبدالسلام په نوم یو کس چې د پاریس په بریدونو کې په لاس لرلو تورن و له څو نورو مشکوکو کسانو سره څو ورځې وړاندې په بلجیم کې د ځانګړو تصفیوي عملیاتو پر مهال ونیول سو. د کرکټ سلګونه مینوال به نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شلوریز جام سیالۍ ننداره وکړي. دغه لوبې په کلکتې کې کیږي. دغو د اټومي وسلې لرونکو ګاونډیانو او سیالانو تر اوسه په خپل کې درې ځلې جګړې کړې دي. ځینې وختونه د دوی ترمنځ شخړې د دې سبب کیږي چې دغه دواړه هیوادونه په خپلو کې لوبې هم ونه کړي. د نننۍ لوبې د امنیت خوندي کولو لپاره د کلکتې په ایډین ګارډن په نوم سټډیو کې زرګونه امنیتي ساتونکي ځای پر ځای شوي دي. تمه ده په دې لوبې کې ډېر کم شمېر پاکستاني نن درچان برخه واخلي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله د لوبي میدان له درمسالا څخه کلکتې ته بدل سونو. له همدې کبله د ډیرو نن درچانو په سفرونو کې خنډ رامنځته سو. او د امریکا متحده ایالاتو د هغو دوو ایراني لاسله امریکایي وګړو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې له کوم تور پرته په تهران کې نیول سوي دي. د سیامک نمازي چې یو سوداګر دی کورنۍ وایي نوموړی په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغه ونیول سو چې پلار یې 80 کلن باقر تیره میاشت نیول سوی و. ګمان کېږي چې دواړه به د تهران په ایوین نومې زندان کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی ویلي چې د دې پیښې له کبله سخت اندېښنه لري. دی وایي دوی د دغو کسانو په وړاندې د کوم تور په اړه معلومات نه لري. د سیامک ملګري وایي نوموړی یو سوداګر و او په سیاست کې ښکېل نه و، خو یوازې پر ایران د درملو د پلورلو په برخه کې د بندیز د ختمولو لپاره د ایران او واشنګټن ترمنځ هڅه کوله. باقر نمازی بیا د یونیسف یو متقاعد چارواکی و. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات نجيب زمان خاور.
د هوا پیژندنې نړیوال ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 12.2 درجه. په هرات کې هم اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 14.4. په کندهار کې اسمان براګ دی، د تودوخې لوړه درجه 21.6. په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 14.4. په جلال آباد کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 21.1. په ګردیز کې هم اسمان ځای وریځ اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 14.3. او په بامیان کې هوا نسبتا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 14.8. اسمان یې ځای وریځ اټکل سوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود با شما هستیم. تا یک ساعت دیگر در رابطه با تحولات مهم سال 1394 خورشیدی بحث میکنیم. امروز آخرین روز سال 1394 خورشیدی هست و پیش از پیش نوروز سال آینده را هم با شما تبریک میگویم. در مهمترین رویدادهای افغانستان در سال گذشته میتونیم از اعلام خبر مرگ ملا عمر و ایجاد اختلافات داخلی میان طالبان بحث بکنیم. همچنان شمولیت افغانستان در سازمان جهانی تجارت و موضوع دیگر هم افزایش بیکاری و فرار هزاران جوان به بیرون از کشور و آغاز کار بالای پروژه تاپی و مسائل دیگر که در جریان برنامه بالای آنها بحث خواهیم کرد. البته که نظریات و گفتنی های شما شنونده های عزیز هم خیلی برای ما مهم است و برنامه را رنگین می سازد.
بله، لکه څنګه چې مرزبان صاحب تاسو ویل، 1940 لمریز کال د افغانستان لپاره له لوړو ژورو ډک کال و. په همدې کال کې په تیرو 15 کلونو کې که مو فکر کړی د لومړي ځل لپاره یو ولایت د طالبانو لاسته ورغی. البته د لنډې مودې لپاره طالبانو کندوز د کندوز ولایت مرکز ونیو. او همدارس په همدې کال کې بله مهمه پیښه چې زما ذهن ته راځي، هغه دا ده چې د جولای په ومن نیټه د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ رسمي خبرې وشوې. د ملا عمر مړینې هم تاسو ورته اشاره وکړه. د دې ملا عمر د مړینې د اعلان له کبله د طالبانو په منځ کې درزم پیدا شو، ژور اختلاف پیدا شو چې تر اوسه پورې روان دی او د دواړو ډلو ترمنځ خونړۍ جګړې وشوې. همدارز یو بله پیښه چې په دې کال کې وشوه، هغه د داعش سر راپورته کول دي، خصوصا د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د داعش د رامنځته تګ له کبله په ننګرهار کې خونړۍ جګړې وشوې چې تر اوسه پورې هم لا پای ته نه دي رسیدلې. نو له درنو میلمنو څخه به وغواړو چې هغوی په دغو پیښو رڼا واچوي. دا پیښې د افغانستان لپاره څومره مهمې وې دي او په د خبرونې په پای کې به په دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي کال ته څومره هیله لري، څه ډول کال اټکلوي، چې څه ډول کال به وي د افغانانو لپاره.
بله، و اگر ورزشکارا و دستاوردهاشان هم یادمون نره، کسب مدال های طلا و نقره و برنز افغانستان در المپیک جنوب آسیا، راهیابی افغانستان به جام جهانی کرکت 20 آوره که همین حالا جریان داره و البته افغانستان بازی بعدیش فردا برگزار خواهد شد و همچنان رسیدن افغانستان به مقام دوم مسابقات فوتبال جنوب آسیا. تیم فوتبال افغانستان هم همین حالا در قطر است، آمادگی میگیره برای بازی در مقابل ژاپن.
نو په دې سبنی افغانستان یو لوبه په 1940 نړیوال جام کې په 1940 نیویم کې وکړه، بل لوبه په 1950 نیویم کال کې کوي.
بله،
پر هل ډیر مننه ل تاسو اوریدونکو هم ویله لرو چې د خبرونې په ترڅ کې به ټلیفون راکوي او زموږ له درنو میلمنو څخه به د موضوع په ارتباط یا پوښتنې کوي او یا هم به خپل نظرونه ورسره شریکوي. د سیاسي او حقوقي چارو صاحب نظر او کارپو شاغلی دستگیر هدایت او همدارس د سیاسي او پوځي چارو کارپو شاغلی اسدالله ولوالجی زموږ میلمانه دي. دواړو تشریف راوړی دی د اوسنی رادیو د کابل استودیو ته ورته هرکلی وایي. لومړی شاغلی هدایت، که تاسو وایست په دغه مسایلو سربیره چې موږ ورته اشاره وکړه، نوري کومې مهمې مسالې په 1940 نیوي لمریز کال کې د افغانستان لپاره مهمې وي؟
من رحیم، تاسو او محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او همدارز محترم ولولجی صاحب ته دلته چې ماسو په میز کې د احترام وړاندې کوم. لکه چې تاسو اشاره ورته وکړه، په لنډی سره سره د په تیر کال کې ډېرې لوړې ژورې او ډېرې جدي لوړې ژورې په افغانستان کې پیښې شوې دي او د افغانستان خلک د هغه د ترخو او د خوږو نتایجو شاهدان دي، چې په عمده ډول کېدای شي دغه مسایلو په څنګ کې چې تاسو اشاره ورته وکړه دې ته هم اشاره وکړو چې په مجموع کې کولای شو د سیاسي لحاظ، اقتصادي او نظامي لحاظ دغه وضعیت د یو تیر کال تحلیل کړو. خو که په لنډیز ډول د سیاسي لویو پیښو او لویو رویدادونو او لویو ستونزو ته او پیشرفتو ته که اشاره وکړو، په هغه کې ویلی شو ده چې منفی اړخ د قضیه په تیر کال کې دا و چې متاسفانه سیاسي ناانډولي یا سیاسي نسبي بې ثباتي او ناهنجاري په دې کال کې په 1940 کال کې هم ادامه درلوده، چې دا هغه ډیره زیات منشأ یا هغه مبدا دا و چې په افغانستان کې د سیاسي قدرت تقریبا د حکومتدارۍ د اصولو په اساس د دریو قواوو نه په څلورو قواوو تقسیم شوی حالت دی، چې په حکومت کې تقریبا دوه ګونی حالت د متاسفانه ډېر مثبت نتایج د افغانستان خلک دغه شاهدان نه دي، برعکس د ډېرو منفي حوادثو شاهدان شول افغانستان کې، چې د حکومتدارۍ په برخه کې د افغانستان اغیزمن د حکومت اغیزمنتیا او دغه مؤثریت او د توسیع ډېره جدي مخه یې ونیوله. په حکومتدارۍ کې د اختلافاتو د موجودیت له کبله په مقرریو کې په اصلاحاتو کې د فساد سره مبارزه کې تقریبا موثر اقدامات شاهدان نو په تیر کال کې ځکه تر اوسه پورې هم وینو چې اکثره ډیر عمده ارګانونه د حکومت د سرپرستانو د طرف نه اداره کیږي چې د سرپرستانو اداره کول خپله د کیفي لحاظه په اداره کې مشکلات او ستونزې زیږوي او زیږولي دي. کارونه په ځینو اداراتو کې ټاکنی کړي دي په مشکلاتو مواجه شوي دي. کله چې ادارات خدمات را نه شي کړی په طبیعي ډول ملت د خدماتو نه محروم پاتې کیږي. کله چې ملت محروم پاتې شو نتیجه دا ده چې د ملت او د دولت ترمنځ واټن او فاصله ایجادیږي. د ټولو نه عمده خبره دا ده چې د دغه ناخوالو په نتیجه کې د ملت او د خلکو د وګړو د اتباعو اعتماد په ډیرو زیاتو ارګانونو خدماتي ارګانونو دولتي حکومتي ارګانونو دغه جملې نه تا په پارلمان په حکومت په نور ارګانو باندې هم دغه د بې اعتمادۍ بحران ډیر زیات شوی دی. متاسفانه باید ووایم چې په تېر کال کې د دغه ټولو ناخوالو اساسي لوډ او بوج یې متاسفانه ډېر لنډ عرض کوم چې دا دی چې د هغه د مسله قواوو دغه فشار ټول تعامل کړ. دی په ډېر قوت سره د افغانستان د تمامیت نه د نظام نه د حاکمیت نه دفاع وکړه، اما په دننه د نظام کې څه ستونزې او مشکلات وجود لري ادامه هم لري. متاسفانه په دې بعدن په تفصیل سره خبرې وکړو انشاءالله.
با تشکر جناب دستگیر هدایت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی. همچنان جناب اسدالله ولوالجی، کارشناس مسائل سیاسی، در استودیوی کابل با خود داریم. ولوالجی صاحب، به برنامه خوش آمدین. حالا میخوایم از شما بشنویم که به نظر شما مهمترین و جدیدترین تحولات سال 1394 خورشیدی چه بود و چه تأثیرات خواهد داشت و چه پیامدهایی خواهد داشت سر سال 1395؟
خب، بسم الله الرحمن الرحیم، اجازه هدایت و سلام بر شما. ببین، وقتی که دولت وحدت ملی، حکومت وحدت ملی به وجود آمد، با یک پراگندگی، با یک انتخابات خصوصا درست انجام نشد و تفاهم درست ما بین دو رهبر وجود نداشت و اینا خود به خود مشکل ایجاد کردن، علاوه بر مشکلاتی که از دوره جناب کرزی سی به میراث مانده بود، این یک کمک روند کار پروسه را چی ساخت، یعنی ضرر رساند براش. و بعدا ما میبینیم که خصوصا در انتخاب وزیرا، در انتخاب کادرهای سیاسی درست عمیق فکر نشد، خصوصا با جهتداری در این مورد برخورد شد که گپای منفی هست و موضوعات مثبت ای بود که فرضاً اردوی ملی ما، پلیس و امنیت ملی و بعد از خروج قوت‌های خارجی تانستن که وظایف خود به شکلی که لازم بود انجام دادن. و ایرم نگفته نمانیم که با خروج 1,20,000 سرباز، وظایف 1,20,000 سرباز سر نیروی امنیتی ما بالا به دوش نیروی امنیتی ما گذاشته شد که خیلی مشکل بود و پیش بینی هم میشد که شاید یا نتونن، و ما دیدیم که اینا موفقانه از این آزمون به در آمدن و سقوط قندوز از لحاظ نظامی رابطه با این نداشت که یعنی خصوصا در سیستم نظام ضعف وجود داشته باشه، و خود کارمندای محل و ادارچی های محل بودن که مشکل ایجاد کردن و بالاخره امنیت درست به گرفته نشد در قندوز و سقوط کرد بر یک مدتی و باز دوباره پس تصرف شد. و از لحاظ منطقوی خصوصا جناب آقای دکتر سیب اشرف غنی در کنفرانسی که در اوفا در روسیه برگزار شده بود، در اوجا گفتند که جنگ افغانستان جنگ خود افغانان نیست، در این جای جنگ تحمیل شده و جنگ نیابتی هست با حساب ازبک ها، ترکمن ها و اقوامی که در آسیای میانه زندگی میکنند، یک توریست هایی که از اون طرف از اون طریق آمدن در امنیت افغانستان بر هم زدن و این جنگ باید در این جنگ ما تنها نمانیم، چون این جنگ مربوط افغانستان نیست، مربوط چین، روسیه، ایران، کشورهای آسیای میانه هم هست. اگر افغانستان ضرر ببینه و سپذیر شد و را هم ببینه، این یک موضوع خوب بود.
بله دیر زیاده منان کور بدن، بیا هم وقت لرو تاسو او شاغل هدایت نوبت درکو او گرو چی اوریدون که هم لطاس سخه در تیر شیوی کال پر ارتباط سپوختن لری دوی لپاره کمی مسئله دیری مهمش کار رسوی دی دی سکایب لاری او اوریدون که لرو لمنای دوی تا نوبت ورکو. میره بانی
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ملمانوسیم پشتنه داده چی تیر کال؟
بله
شما لطفا از امی کامپیوترتون اگر از طریق کامپیوتر از طریق سکایپ صحبت میکنین شکل صدایش پخش بکنین یا چیزی که دوباره صدای ما برعکس انعکاس میکنه و به گوش خود ما میرسه، ممکن است برای شنونده ها هم اذیت کننده باشه.
لاسپیکر آواز تیر کی لطفا.
سر
میره بانی. بله
زمشت ما ولی تیر کال پیش رو ده ایتلافی حکومت د وسنی حکومت بنیاد و بنسټ ډیر ور کمزورې نه کوي، هغه په دې وجه چې هر څه پر 50-50 تقسیم دي. اردو هم ډیر د کمزورۍ ښکار ده، د شخصي سیاست
یعنی د ملي وحدت حکومت په 1940 نیویم کال چې د نن ورستي ورځ د پدې کې نه دی تشکیل شوی، دا خو مخکې کال خبره ده. نو
خیر سیاستونه په تیر کال کې عملي سو.
صحیح. پس
تشکر از نظر
تاسو ډیر قانون و نه رسول و دې نظام ته
سید ډیر زیاته مننه. امنیتی موضوع به هم خبري وکړو چې ديار لسوا څلور نیم يم کال لامنیتی نظر څنګه کالو اوس په دې ټلیفون لاري اوریدونکو یو ورو چې څوي مهرباني کوي صاحب.
سلام علیکم، بفرمایئ رادیو آزادی است.
مهرباني.
بله سلام علیکم.
بفرمایئ صدا تنه مشنه
سری کی صاحب.
فرات بیشی از دو بار صحبت میکنم. من میخواستم بگم در مورد حکومت مشترک کمینی، ما اگر دیدیم در یک سال گذشته در کشورهای دیگری که در ممالک دیگری که هم که حکومت تشکیل میشه، در قانون وجود نداشته میباشه یا ساختار جدید میباشه، نظام جدید میباشه، مشترک میباشه، صلاحیت ها چند مشخص وجود نداشته میباشه، معمولا رهبران از کشورها سیاسیون طلال و درجه اول از کشورها بیشتر وقت و قدرت و قوت خاصی از این میکنه که یک سال و یک سال و نیم بعد از انتخابات بعد از تشکیل حکومت یک نوع انسجام و همبستگی و یک پاشگی و ثبات سیاسی درونی خود را بخواهد ایجاد بکنه که متأسفانه در دولت کنونی به هیچ وجه چنین کاری صورت نگرفته، یعنی نتوانستن یک ثبات سیاسی ایجاد کنند یا انسجام و همبستگی درونی ایجاد بکنند. یا خود احترام دکتر سید عبدالله و دکتر سید افغانی یا دیگر کسانی در کنار مثلا در شاتفای سوان باشن صلاحیت و قدرت و قوه دارند، هرچون هرچنو دارند زیاد احساس است که چنین کاری نگیرند نما سال آینده هم چون مشخص نیست، شاید بعضی کسی تصور بکنند حرف بزنند که سال آینده شاید درگیری سیاسی بیشتر داشته باشه، این آینده چون مشخص نیست.
تشکر.
در سیاسی نکلان ما میگذاره
زنده باشن سیدی خسن.
در ناکامی ها صد درصد، شکست ها صد درصد، ضعف ها در صد درصد، از در و در کامیابی ها مفرکت ها هم که بیزرصد بوده، این هم فنانده خیالی بوده و اندازه قابل بحث بوده. مثلا صافیر مثلا میدونه بحثش نه بسیاری آنسان دیگرش مثلا میتونه کامل خیالی قابل بحث و این دستاور که حکومت نداشته این مفرکتی نداشته تا زمان سباز سیاسی میانه برای حکومت میشه
تشکر سید خسرو.
سلامت باشید. مننه کور بدن. البته دی تپین علاوه نور بندونه هم ول مثلا سلما جور شو پم دی کال کی که تپین ده مکمل شوه، البته ابتدایی کار پیل شوه ده دی جوری دوی ترکمنستان که افتتاح شوه ده. خو خیر ده چه لافغانستان با کامل ده پایپلین تیریشی او کنه تیریشی ده بلا استاس سرومنو چه تروس پوری
بله
دی خیال و دی گمان په حد کیده
و در انتظار اس ام اس های شما هستیم. از شماره 818 اس ام اس بکنین به ما میرسه. اگر تلفن افغان بی سیم دارین یکی از اس ام اس ها از شمس الدین حکیمی از ولایت بدخشان به ما رسیده که می نویسه سال گذشته یکی از مشکلات جوانان افغان بیکاری بود که باعث شد افغانستان زیبا را ترک کنند و یک مشکل دیگر هم نبود امنیت.
بله، اوس په ورشو بیرته ملمنو ته شغلې دستګیر هدایت تاسو دې ورستی اوریدونکو څرګندونی هم اوریدې ترغه مخ کې یو بل اوریدونکو مو دې اول بدی لمړنی اوریدونکو خبرو تراشو د دوی په نظر دا کال دی افغانستان د حکومت لپاره ډیر شکل نو خصوصا د امنیتي ځواکونو لپاره تاسو نظر څه دی؟
ما مخکې هم اشاره درلوده پلانډیز سره په تفصیل بوزدې ته اشاره وکړو. هغه دا چې واقعیت دا دی چې دا ټیپ یا شکل یا دغه شکل حکومت چې په افغانستان کې فعلا دی دا متاسفانه لکه چې ټولو ته معلوم دی او د چانه پټه هم نه ده، دا د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ
هغه شکل دی. حکومت په موضوع باندې خبرې نه کوو، دا چې وایي چې د امنیتي نظره دا کال څنګه دی. افغان چارواکو وینا دا ده چې وایي امنیتي ځواکونو ډېرې لاسته راوړنې درلودې، په ډېرو سیمو کې د دولت وسلوال مخالفان ځپلي دي، او یا د هغوی هغه پلانونه چې دوی درلودل چې په دې کال کې به کومې سیمې نیسي هغه پلانونه یې شنډ کړي دي. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟
بله شکه دته د اړخ د قضیات نه باید داسې اشاره ورته وکړو چې سره د دې چې د ائتلافي حکومت کې یا په د وحدت ملي حکومت کې داخلي اختلافات وو، خو یو ډیر مثبت ټکی سره د دې چې ډیر مثبت ټکی په اقتصادي او نظامی او اجتماعي ارسو کې لرو چې هغه ته لازم وای اشاره وکړو، خو یو ډیر په خپ پوینټ دا وو چې دغه ملي اجماع د افغانستان د خلکو او د سیاست مدارانو یا د دولت د اراکینو دغه یو اجماع رامنځته که هغه دا چې دغه د ټولو مسله قواونه ډېر په قاطعیت ډول تر حمایه وشوه. دا حمایه شامل د ټولو اجتماعي کټګوریو وه، لکه روحانیونو، لکه ځوانانو، لکه ښځو، لکه سپینګیرو، په هره کټګوري کې دغه اجماع را ایجاد شوه چې د مسله قواونه باید حمایت وشي، د هغوی طرفداري وشي او د دې کړنې وستایل شي. او دغه شی باعث شول چې یوه ښه انګیزه ایجاد کړه. دا مطلقا برخلاف دغه حالت دی چې مخکې د جناب کرزي صاحب په وخت کې به کله کله حالت داسې پیښېدو چې د مخالفینو نه به طرفداري وشوه او مسله قواو نه به انګیزه واخیستل شوه. ډېر داسې پیښېدل چې مسله قواو بې انګیزې جنګېدل او ډېر په مایوسیت حالت کې جنګېدل. دغه یوه ملي اجماع وته دا ډېر یو مثبت ټکی دی، او په څنګ د دې کې ډېر ښه مثبت ټکی د دې تېر د یوه کال کې دا هم و چې سره د دې چې ډېر متاسفانه مشکلات هم درلودل، قربانۍ بې حد زیاتې وې د مسله قواو، چې د دې قربانیو ټول بوج، درد، غم او رنج د افغانستان ملت په اوږو اخیستی، کونډې، یتیمان، اسیران هم درلودل په ډېر زیات تعداد، او ډېرې ملت ودردوه، او دا اوس هم دا مشکل وجود لري. په څنګ د دې کې خوشبختانه ډېر ښه پوینټونه هم دا و د دې ائتلافي حکومت د کامیابیو نه چې ځینې کومکونه، نظامي کومکونه هم په عملي ډول جلب کړل. په طور د مثال د شور د روسیې نه د 10,000 کلاشینکوفونو رالیږدول یا د کومک جلبول او داروز د نورو نظامی کومکونو وعده ترلاسه کول دی، ورته په پوینټ دی او د نظامی قوتو ته بله د هندستان نه کومک عملاً راغی، او د عملاً د افغانستان په مسله او قوا باندې ډېر ښه تاثیر او انګیزه ایجاد کړي. امریکا نه تیاری راغلی سره دی چې د ډېر مایوسون کې دی، او دا ډېر منفی ټکی دی د افغانستان او د امریکا یا افغانستان او یا ناتو ترمنځ چې دغه قربانی شوی ملت او د قربانی شوی حکومت او د آسیب پذیر او شکننده وضعیت دی افغانستان په ډیرو ضعیفو نظامی کومکو باندې ناتو او امریکا حمایت کوي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د مسله قواو ډیر تاسیسات او اسلحې او ډیر امکانات د همدغه ناتو او د امریکایي دوستانو د طرف نه د بین ولاړل، منهدم شول، ویجاړ شول. متاسفانه اوس په ډیرو ضعیفو د شلم قرن د اواسطو د تیارو په واسطه د افغانستان جنګ دی غواړي چې کنټرول کړي. دا ډیر د تاسف او تاثر وړم دی، او د افغانستان خلک ډیر مایوسه هم دي، او دا د افغانستان مستقیما د افغانستان د ځوانانو، د مسله قواو، د سربازانو، د ډېرو وطن پرستو صاحب منصبانو د قربانۍ باندې منجر کېږي، ځکه د هوایي قوه نه لري. د هوایي قوه هم په داسې ضعیفو تیارو باندې صورت نیسي چې هغه د دې معاصر جنګ دپاره اصلا هېڅ جوړې نه دي. خو په هر صورت دا یو منفي اړخ د قضیه دی. کومکونه را جلب شول، انګیزه ایجاد شوه، دا ډېر مثبت اړخ د قضیه دی. متاسفانه بدترین اړخ د قضیه دا دی چې یو ولایت موږ د لاسه ورکړو، او متاسفانه په ډېرو قربانیو بیرته تر لاسه شوم. ځینې ولسوالۍ په هلمند کې په بعضې ځایو کې په تاکتیکي ډول باندې لاسه ورکړل شي چې په چې د ملت په روحیه باندې متاسفانه مثبت اثر نه دی پرېښی، منفي اثر یې پرېښی. اما کېدای شي نظامیان به خپل اهداف ولري، کېدای شي هغه به څه نتایج ترلاسه کړي.
زنده باشین جناب دستگیر هدایت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی. اجازه بدین از طریق اسکایپ با یک از شنوندا صحبت بکنیم که زنگ زدن. آقای سرش هستن فکر میکنم از لندن. سلام علیکم.
عرض سلام احترام دارم بر شما آقای مرزبان و همکارتون آقای ستاروان و میمانای محترم شنوندای عزیز.
سلام به شما همچنان، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، زنده باشین. با استفاده از این فرصت نخست سال 9 هجری شمسی 1365 به شما کارتونای محترم 95 با معذرت.
سرشت ما گفتم، ما گفتم اینقدر سینما خرد شد.
خب میرسه یک اشتباه میپذیرمش. خب ما این سال باور کنین رویداد افغانستان ما قرار خسته ساخته مردم افغانستان به شمول ما که یکان دفعه صحبت کردن محاسبه است پیشدم گت میخوره از دستی که محاسبه ها غلط میبرایه، محاسبه ها غلط میبرایه. این سال به شما و تمام شنونده های عزیز، تمام چونی نوروز یک روز جهانی شد دیگه، بهار نو و خوجسته نوروز به همه تبریک و تهنیت عرض میکنم. سال با برکت برای همه میخوایم، به همه دوستایی که ما دید برشان رسیدن میتونیم دیدن میتونیم. ببخشید که وقت در این مصرف کردم و سوال ما مطرح میکنم چون بعض مهاجرت هست. امروز صبح ما در اخبار در رادیوی آزادی از طریق اخبار شما شنیدیم که پروتکل تصویب شده بین 26 کشور اتحادیه اروپا و دولت ترکیه که بعد از این مهاجرین از طریق یونان که میان همگی سر از روز یکشنبه دوباره مسترد میشن، دوباره به ترکیه میرن. اینمی بحث خواستم یادآوری بکنم که بر حواز هر کدام اینا باز یک سوری را میتونن که اونا بپذیرن. هر قدر مهاجره که بیاید پس مسترد شد به ترکیه، به حواز هر کدام از اونا یک سوری را میپذیرن. این مهاجرت های غیر ضروری دیگه اتحادی اروپا نمیپذیره. دوستای عزیز دمی مورد اگر بس بکنن این بحران چی وقت خاتمه میافه از افغانستان، چون در افغانستان تو جنگ نیست که در سوریه باشه، ولی مهاجرت ها به اساس مشکلات اقتصادی است. چطور میشه که جلوی از این گرفته شود؟
تشکر سرش سبک تصحیح خیلی کوتاهی که وقت به اساس تفاهمنامه بین ترکیه و اتحادیه اروپا قضیه شکلی است که اتحادیه اروپا یک مهاجر یا یک پناهجوی قانونی را میپذیره، در بدلش یک مهاجر غیر قانونی را میفرسته. البته در این تفاهمنامه چیزی از سوریه و افغان گفته نشده، به این معنا که اگر افغان هم باشه و درخواست پناهجویش قانونی باشه، اتحادیه اروپا او را خواهد پذیرفت. ولی نکته نگرانی این هست که در اروپا بیشتر افغان ها مهاجرین اقتصادی پنداشته میشن، نه مهاجرین سیاسی، و به این خاطر کمتر درخواست پناهجویشان قانونی پنداشته میشه و قبول میشه. خب شنونده دیگری خط اسکایپ داریم با خود، با اینم صحبت میکنیم بعد. بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
مهربانی کویسب یو تجر متاسفانه دوی خبری و نکره لا چانس استفاده و نکره. د دې مهاجرت مسله هم یو مهمه مسله و چې په جرلس و څلور نیوي کې د افغانانو لپاره خصوصا په ډیر شمیر افغانان اروپا ته لاړل او ډیر لوی بحران رامنځته کو. خیر په دې به هم خبری وکړو، خو مخکې له شغلی اسدالله ولوالجی څخه دی امنیتی وضعیت په ارتباط دوی نظرم پښتو کلن نظر دوی څرګند کی.
اگر این موضوع رو شکل مطرح بکنیم که اولوالجی صاحب، آیا وضعیت امنیتی افغانستان واقعا چنان هست که باید جوانا به بیرون از افغانستان فرار بکنن و برن مهاجر شون؟
ما فکر نمی کنم که گپ اصلی گپ به ناامنی در کشور باشه. ببینید شما یک لک 30,000 اضافه تر و کمتر قوت ها از افغانستان خارج شد. در اینجا به نیادهایی که سرمایه گذاری میکردن، پروژه ها میدادن، اینها هم این غیر فعال شدن تقریبا 90% پروژه ها. و به این اساس یک مقدار وقتی که یک گلک 20,000 نیرو میگیم، یا بعد از یا پول میامد یا پول خود در افغانستان قسمان مصرف میکردن و از این پول ما هم منفعت میبردیم. و دیگه که خود نبود پروژه ها انکشاف دهات اگر ما در نظر بگیریم، یا یک بندای بزرگ که در اوجا زیادتر کارگر استخدام می شد، این یک دم به طرف خوبی نرفت، منفی شد دیگه. در اینجا تقریبا در حدود 1,000,000 نفر بیکار شدن و اینا عموماً جوان ها بودن و وقتی که اینا کار از دست دادن برای معیشت فامیلشان به دیگه چیزی نداشتن که مصرف بکنن، یک تعداد از از طرف دولت هایی که با اونا کار میکردن ترجمان ها و بعضی همکار ها از اونا را پذیرفتن پناهنده و دیگه یک تعداد بزرگی از اینا موند افغانستان. اینی مشکل اساسی ای بود که در اینجا خلق شد و دیگه در افغانستان ما از لحاظ مسلکی را اگر مطرح بکنیم وقتی که ما بگیم کار نیست و وقت در یک کشوری که انرژی وجود نداشته باشه، انرژی وارداتی باشه، در وقتی که انرژی نبود فابریکه نمیتونه فعال باشه و دیگر کارهایی که وابسته به انرژی از اونها نمیتونن ایجاد شوند و باعث و دیگر کارگرایی که ما داریم در افغانستان این کارگرا تخصصی نیستن، مسلکی نیستن و هر از چندی که تعداد نیادهایی که در این عرصه کار میکنه بسیار زیاد هستن و کمک هم میشه با مردم که چیز یاد بگیرن. اما اگر ما را ببینیم که اینا اگر در خارج فرستاده شوند، وقتی که اینا در خارج فرستاده شوند باید انگلیسی یاد داشته باشند، کامپیوتر یاد داشته باشند، در اونجا کارهایی که هست از لحاظ صنعتی بسیار پیشرفته هست. ای که هر 1,000,000 نفر یا 10,000 یا 20,000 نفر مگه ما روان کنیم به درد او کشور را نمیخورن، جزی که کارهای فیزیکی بکنن یا ای برای ما خوب نیسته. و دیگه خب گپی امنیتی هم یک مشکل بود که اینا هموطنهای ما و شما مجبور شدن که برن. وقتی که ما امنیت میگیم در یک کشوری که امنیت نباشه در اوجه کار چطور صورت بگیره، پروژه ها چطور تحقق پیدا بکنه، فابریکا چطور ایجاد شوه و سرمایه گذار چطور دلخوش بکنن و بیان در سرمایه گذاری بکنن. با می اساس هم بود که تیز سرمایه گذار ها از افغانستان فرار کردن، سرمایه شون رو با خود بردن از افغانستان. اینی علل بسیار مختلفی وجود داشت که جوان ها وطن خود ترک بگوین و دیگه اعلانی خود جرمنی که ما تعدادی فرزند زیافت یک ملیون گفتن و نیم ملیون ما چی میپذیریم پناهنده. اینی هم تشویق کرد جوانای افغانستان ها که برون در خود آلمان در اوجا کار پیدا بکنن و نظر به اون وعده که خود دولت آلمان داده بود به حساب اینا فرار کردن و پس در اوجا مشکلات هم هست. و دیگه یک در گپی از این که به حساب تخصصی این گپ اگر مطرح بکنیم این خود کار ملل متحد کار یونیسیار است که باید اینا با کشورها خود از اینا تفاهم بکنن
دیره منه
که اینا بتانن این مشکل حل بکنن.
سلامت باشه ایوالوال جیسه. هدایت سب یو مسئله بلا پمدی کل که دی داعش مسئله و چه دی افغانستان پا خطیس که فعالیت زیاد شو او خونره جگری وکره حمله طالبانو سره و حمله امنیتی ځواکونو سره د داعش رامنځته تک او یا حضور په افغانستان کې د افغانستان لپاره څومره مهمه موضوع و البته له هر لحاظ اهمیت څنګه ګڼي؟
جناب سرمون صاحب د داعش مسله د ما د نظر زه فکر کوم دا یو افراطی مفکوره ده، افراطی افکار دی او دا د اسلام د شریعت او د احکام سره په ډیرو مواردو کې تر هغه ځایه پورې چې موږ د خپلو علماو نه د خپلو دینی علماو نه اورېدلی دي د دې نظریات ډیر د شریعت سره برابر نه دي. خو دا هغه افراطی نظریات دي چې متاسفانه باید ووایم چې د دې بستر او زمینه په افغانستان کې 15 کاله یا 10 کاله مخکې کیښودل شي ورو ورو او دا هم د درونی عواملو په نتیجه کې دغه بستر رامنځته شو او هم د بین المللي دغه جملې نه امریکا، پاکستان، انګلستان د ټولو دوستانو په دې هیوادو د دغه افراطي نظریاتو په تقویه کولو کې د هغه وخت په اصطلاح د چپي حکومت په ضد باندې ډیر نقش درلود، ډیر اساسي نقش درلود چې دغه نظریات دغه افراطي نظریات تقویه شي او دغه تر لاندې دغه ځوانان احساساتي ځوانان هغه چې ډیر زیات هم د شریعت او د اسلام د واقعي احکامونه ډیر کامل آگاهی نه درلود د اسلام منسجم کلو د جهاد تر عنوان لاندې د افغانستان افغانستان په خاوره کې وجنګیدل او روس بر قدرت پیوند شکست ورکم. او د دې برنامه تر لاندې دغه بر قدرتو د جهانیانو د پاکستان د امریکا او د دوستانو په غو وخت کې خپل اجندا ودلود چې تاسو ته او نړیوالو ته دوستان ته ټول ته معلومه ده او دا هیڅ پټ نه ده چې د القاعده نظریات یا سازمان هم د همغه بستر کې رامنځته شو. د القاعده ورو ورو انکشاف وکړو، د نتیجه بالاخره د مجاهدینو په ختم دو سره یا په ضعیف دو سره د طالبانو مفکوره یا سازمان رامنځته کیدل، دا یو افراطی بله مفکوره ده په څنګ کې اوس یو اندازه نورم دغه بستر نورم سپورت شده ځینو هیوادو د طرف نه د خپلو هیوادو د منافع او د ساتلو دپاره په دې منطقه کې بالاخره داعش رامنځته شو. داعش اصلي منشه په سوریه او په عراق کې رامنځته شو، متاسفانه دلته هغه افراطی کړی د ځینو استخباراتي خاص ډول د پاکستان د استخباراتو تر رهنمایي تر اشراف لاندې دغه مفکوره دلته دغه طالبانو زین ته ورکړل شوه، یا هغه طالبان د دې داعش تر ګروپ لاندې یا د بیرق لاندې راوستل شول، تر حالی که چې اصلا داعشیان د شاید کېدای شي ډیر کم د عربونه دلته راغلي وي، ځکه دا مفکوره دلته زیات اهمیت هم نه ورکول کېږي د افغانانو د عنعناتو سه او د سوچه دین سه چې په افغانستان کې خلک د هغه پیرو دي، ډیر تعارض او تناقض هم لري. اما په هر صورت دا مفکوره ایجاد شوه او دغه خلق رامان سره په ډیر تشدد او په خشونت یې خپل مبارزه شروع کړه چې خوشبختانه د افغانستان دولت او مسلح قوا او په ځینو نقاطو کې د افغانستان ډیر عکس العمل وښود او دا عکس العمل د افغانستان خلق دغه ډیر راضي دي او قدر کوي. ده
زنده باشین جناب دستگیر هدایت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی. جناب اسدالله ولوالجی، کارشناس مسائل سیاسی هم با ما هستند. ولوالجی صاحب، اگر به طرف مسائل اقتصادی بریم، پروژه تاپی برای شما و برای دیگه افغانا به نظر شما چقدر امیدوار کننده است؟ پروژه که امسال عملا ظاهرا کارش آغاز شد و بعض توافقنامه نهایی هم امضا شد، چقدر امیدوار کننده است و مردم افغانستان را به سال آینده چقدر خوشبین ساخته؟
ببینین، پروژه تاپی هم خودش امنیت خود گرفته میتونه و هم کار ایجاد میکنه، به این خاطر که فرضاً این گاز به پاکستان میره، از پاکستان به هندوستان، این کشورهای مختلف در اینجا سهم دارن در این پروژه و منفعت میبرن. ولی وقتی که گاز به پاکستان میره و ما میگیم پاکستان می خود توریست از پاکستان وارد خاک افغانستان میشن و تو همه خود توریست ها اخلال میکنن پروژه های بزرگه، میتونه که پاکستان نقش بسیار بزرگ ایجاد بکنه، نقش خوب در ایجاد داشته باشه، به خاطر گرفتن امنیت در این پروژه ها بتونه بمانه که خود سربازهای افغانی را امنیت شه بگیره. و دیگه که یک مقدار پول باید این پروژه برای امنیت خود مصرف بکنه، باید پول در اختیار کشور افغانستان بگذارن، کشور افغانستان نیروهای امنیتی را به خاطر ایجاد بکنن و این را استخدام بکنن به خاطر گرفتن امنیت پایپلاینی که از افغانستان میگذره و پاکستان. اما به نظر ما در خود پاکستان هم مشکل وجود داره که از منطقه بلوچا میگذره این پایپلاین و فعلا هم بلوچا خود پاکستان هم متضرر میسازن، اکثر اونو دعوا دارن که منبع انرژی بلوچستان است، چرا به خود بلوچا مصرف نمیشه و این هم از همون مسیر میگذره که هم ازره مشکل ایجاد میکنه، این مشکل مربوط خود پاکستان میشه. و در اینجا اگه اینا کردینه بکنن ایگه پا با هندوستان، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان و دیگه کشورهای که علاقه مند باشه در این موضوع، میشه که امنیت پروژه گرفته شوه و از این طریق یک مقدار پول برای افغانا به فکر میکنم در حدود 400 میلیون دلار زیادتر از این افغانا از این عاید داره و کارگرایی که در این کار هم ایجاد میشود در این پروژه، این خوب است برای یعنی یک حداقل یک بخشی از ضرورت های ما رفع میشه در اینجا، این بسیار گپ خوب است. و دیگه که خود کاسه های اگزار پروژهش او بسیار منفعت داره به افغانستان و دیگه از لحاظ تجارتی ترانزیتی میتونه که پاکستان فضا با سیای میانه اموال خود انتخاب تا سیای میانه بچه و او طرفش هم ضرر پاکستان که میبینه ایجاد می خود فعال شدن بندر چابهار است که در اینجا تمام ما اگر پاکستان در اینجا کار همکاری نکنه خود پاکستان در انزوا میره و تجارتش با سوی میانه قطع میشه و نقص میبینند جاتر دیگه از طریق پاکستان هیچ کشور اموال تجارت خود وارد نمیکنه و صادر نمیکنه.
تشکر جناب ولولجی. جناب دستگیر هدایت، اگر نکته دیگه مسائل اقتصادی سال گذشته افغانستان را هم بحث بکنیم، بالایش شمولیت افغانستان در سازمان جهانی تجارت یا WTO بود، این مسئله چقدر روی اقتصاد افغانستان میتونه تاثیر مثبت بگذاره یا تا به حال گذاشته؟
ای جای شک نیست که عضویت کسب عضویت WFT همونطور سازمان جهانی تجارت یکی از دستاورهای بسیار بزرگ سال گذشته افغانستان بود، با آنکه تلاش ها برای کسب عضویت از تقریبا 5-6 سال به این سو در افغانستان جریان داشت و او بیشتر متمرکز بود بر این که قوانین افغانستان در قدم اول معیاری شوه که امی کار صورت گرفته، ای 2-3-4 سال این کار صورت گرفت و سفارشات سازمان بین المللی تجارت در قوانین افغانستان در نظر گرفته شد، تعدیلات و اصلاحات بسیار جدی در قوانین به وجود آمد و این قوانین مستقیما بالای وضعیت اقتصادی افغانستان اثرگذار است من بعد بخیر آستاستا و وضعیت بسیار تاثیرگذار کسی است که در وضعیت تجارت افغانستان بهبود و توسعه به وجود خواهد آمد، صادرات ما به شکل معیاری در اینجا بسته‌بندی خواهد شد و کشورها و همین سازمان کمک خواهد کرد تا در بازاریابی و در برسمیت شناختن و در معرفی امتی افغانستان در کشورهای دیگه بسیار کمک خواهد کرد و یک از دستاوردهای بسیار بزرگ است. این در عرصه کاریابی، در عرصه توسعه اقتصاد، در عرصه سطح ارتقای سطح زندگی مردم افغانستان از طریق ارتقای عواید سرانه مؤثر خواهد بود و یک از دستاوردهای بسیار بزرگ است.
یو بل موضوع د خبرونه کم وخت پاتر د دې خاطر غواړو چې په راتلونکي کال هم یو څه خبري وکړو. تاسو اټکل څه ده؟ یو اوریدونکو ولایت خان لیکلی دی وای څلور نیم کال د افغانستان لپاره ډیر ښه کال نه و، خراب کال و، او وای په دې برخه کې نړیوالو او په تیره بیا امریکایانو هم ویل دي چې راتلونکي کال بل لا خطرناک کال وي. تاسو اټکل څه ده د راتلونکي کال په باره کې کلند وایست؟
د دغه علایم او دغه نشانونه او دغه فعلی وضعیت نه چې سړی په دقت ورته وګوري، همدغه پیشبینیانې چې نړیوال کوي واقعا کېدای شي همدغه وضعیت ادامه پیدا کړي او دا وضعیت د دې وضعیت د پیدا ادامه په ادامه کې طبعا دغه منطقوي سازمانونه، منطقوي هیوادونه او نړیوال ډیر موثر دي، سره د دې چې داخلي عناصر او فکتورونه په هغه کې تاغه موثر دي. زه فکر کوم چې که افغانستان دولت د ما یو نظر دی که وغواړي چې دغه وضعیت په راتلونکي کال کې او د راتلونکي لپاره ښه شي او یو باثبات سوله په افغانستان کې راشي او یو باثبات قوي دولت موږ ولرو، کېدای شي څو فکتورو ته چې زه وړاندیز کوم په باندې اشاره کوم د باندې توجه وکي. اول دا دی چې دغه دودستګي د تصمیم نیونه چې په دولت کې موجوده ده د دغه حالت د پاره یو معقوله او قانونمند او د ملي اجماع په واسطه باندې د تیولاره د حل پیدا شي. زه فکر کوم دا به تر وي چې دغه دودستګي یا دغه دوه حالت دوه د قدرت مرکزونه چې په حکومت کې او په دولت کې موجوده دغه یو شی سره په یو شکل د اشکال سره یو شی. اما دا به کېدای شي چې تاسو سوال پیدا شي چې د تم یو قانونمند روند یا پروسه باید په نظر کې ونیول شي. زه فکر کوم چې د لوی جرګو هغه چې په قانون اساسي کې پیشبینی شوې ده دغه د تدویر امکانات دغه تعهد په اساس چې دوه کال مخکې د ائتلافي حکومت په جوړولو کې ترلاسه شوی دی دغه لوی جرګې د جوړېدو امکانات او شرایط کاملا منتفی شوی دی، یعنی امکان ناپذیره دی، نه انتخابات کېدای شي او نه ولسوالۍ شوراګانې جوړېدای شي او نه د موږ پارلمان کېدای شي ځکه پارلمان هم په ښه حالت کې نه دی. د دې په خاطر پیشنهاد دغه دی طرح دا د خلکو په منځ کې د ملت په منځ کې چې یوه ملي مشورتي شورا جوړه شي او دغه ملي پروژې لکه سوله، لکه بین المللی مناسبات د افغانستان او داسې نور غټ مسایل، ملی مسایل د افغانستان په دغه جرګه کې مطرح شي او د خلکو او د هیوادوالو او د ملت او د بانفوذ افغانستان.
لیکن همدغه مسایل چې تاسو ورته اشاره کوئ
متخصصینو خصوصا نظریات واخیستل شي
پدې دا مسائل چې پدې کې د حکومت په منځ کې اختلاف نشته کې اختلافي په نورو مسائلو کې دی خو خیر مخکې تر دې چې تاسو پدې اړه نظر څرګند کړئ په دې موضوع یو ځل دی شاغلی
جناب سرول
چې نظر مو پښتو بیا بیا بیرته تاسو ته درځو ولبل چې سب کتاسې ملند وایست د دې په پام سره چې په 1404 نیویل مریض کال کې د لومړي ځل لپاره یو ولایت سقوط وکړ او د بل خو البته اوس د سولې هڅې هم ډېرې ګړندۍ دي نسبت بل هر وخت ډېرې هڅې کېږي تاسو څه فکر کوئ چې راتلونکی کال به څنګه وي د افغانانو لپاره بیا به هم ولایتونه سقوط کوي او که سولې ته ویل لري او د حکومت هڅو ته په دې برخه کې
ببینین همه خود اعلامیه را که در اوباد از 11 سپتامبر در ملل متحد از شورای امنیت صادر شد اعلامیه 1386 در اینجا تروریسم دیگر رقم تعریف شد در اینجا قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، پولشویی و دیگه در اونجا گفته شد که تمام کشورها وظیفه دارن که علیه تروریسم بجنگن با این حساب از لحاظ امنیتی روسیه فعلا روسیه رفت سوریه عملیات انجام داد کمک کرد و بالاخره به عراق رفتن روسا در اوجا وعده کمک دادن این به شکل بین‌المللیش به افغانستان یک فایده ای هم داره که روسا علاقمند شده که کمک بکنه از لحاظ نظامی هم چینایی ها و اینا دست باز داره ملل متحد خود اعلامیه خودم اعلامیه که من عرض کردم ده میتونه هم کشور چین هم روسیه هم هندوستان همه در اینجا همکاری بکنن با هم و با افغانستان و دیگه پیشتر از یاد میره یکی دیگه که خط ریل از خود ترکمنستان میره به افغانستان از افغانستان میره تاجیکستان و چین وصل میسازه اینی هم یک هم از لحاظ امنیتی بسیار مفید است و هم از لحاظ اقتصادی بسیار مفید است و هم چابهار از چابهار تا ایراد وقتی که خط ریل کشیده میشه این بسیار کم فاصله داره که با ترکمنستان از این طریق هم وصل شوه این هم بسیار زیاد به کاریابی و به اقتصاد افغانستان فایده میرسانه و خب از لحاظ نظامی میشه که تا کمک ها را جلب کنن و که هر کشوری که داوطلبانه بر افغانستان کمک میکنه مثل که هندوستان کرد مثل که روسیه کرد و چین وعده کرده که کمک بکنه این موضوعات اگر بتونه افغانستان مدیریت بکنه و این را به یک سمت سوی هدایت بده پروسه را که بتونه از اون منفعت بزرگ به دست بیاره بسیار خوب است انشالله و تعالی
سلامت اوسی
به طرف امید میروند نه
کوردان سلامت اوسی شغله هدایت اوس مهربانی وکی تاسو خصوصا د سولې د پروسې په اړه څومره هیله لري چې راتلونکی کال به دا هڅه نتیجه ورکړي او کنه فکر کوي چې بیا به هم ولایتونه سقوط کوي جګړه به لا زیاتې شي
سره د دې چې د په دې تیر کال کې د ډېر مهم مثبت اړ پوینټ د مسلې د سولې د پاره ډېر ښه نقطه دا ده چې سړی باید دغه باندې اعتراف وکړي هغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی د هغه نړیوالو بیانو یا په هغه نړیوالو مجالسو او مناسبتو کې اشتراک مخصوصا د آسیا په سطح د منطقې په سطح او د نړۍ په سطح د خپلو بیاناتو او د خپلو طرحو په نتیجه کې داسې یو بین المللي اجماع رامنځته کړل که مخکې چې جناب ولولجي صاحب اشاره ورته وکړه چې نړیوالې مخصوصا د منطقې خلک لکه روس چین پاکستان هندوستان ایران دغه منطقه په دې متقاعده کړه چې د افغانستان جنگ نه دی او دا منطقوي نړیوال جنگ دی د تاسې د هوادو یعنی د چین د هواد د روسیې د هواد د نورو هوادو تروریستان راځي په افغانستان کې جنگیږي تبیده چې هغه تروریستان د افغانستان د حکومت د راپرځولو دپاره څه علاقه مندي نه لري او دی نه غواړي یو ازبک یا یو چیچین په افغانستان کې حاکمیت ایجاد کړي طبعا د دې د هیوادو د بې ثباته کولو دپاره دلته جنگ کوي او دا یو نیابتي جنگ دی دغه بیاناتو او دغه نقطه نظرو دومره اثر په دې منطقه کې ایجاد کړ که تاسو شاهدانی چې څو ورځې مخکې لوی درستیز د چین افغانستان ته راغلی و هغه په سری الفاظو وویل چې دغه راتلونکي جلسه چې د شانګهای د سازمان په چین کې دایریږي د هغه به محوري بحث همدغه مساله باندې وی چې په تروریزم په تروریستی اعمال او په تروریزم باندې چې فعلا په افغانستان او پاکستان په سرحداتو کې متمرکز دي او د هر خانه چې مهمایا کیږي د دې د بینولو لپاره باید و منطقوي او قاروی اجماع رامنځته شي. دا ډیره مهمه مسله و او دا ډیر ذهنیت ایجاد کو د افغانستان د سولې لپاره لار هواره ک. بل ډیر مثبت ټکی دا دی چې د دغه چهار جانبه یا څلور جانبه مجالس چې را روان دي په دا څو وختو کې د 15 مجلس هم تیر شو، په دې کې ډیر لوی ابتکار چې وشو. مخکې دغه جلسات په عنعنوي او په ډیر کلاسیک ډول مخته تلل، په دې جلساتو کې یو ډیر ښه علمي او تخصصي ابتکار وشو. هغه دا و چې په دې کې د لارې نقشه جوړه شوه. د دې لارې نقشې په نتیجه کې به هر څوک مسؤلیت اخلي او د مسؤلیت د نه تر سره کولو په نتیجه به بیا دغه په مقابل کې دغه نور جوانب ټول دغه په مقابل کې به بیا په متحد ډول اقدام کوي، چې دغه خبرې او دغه مسلې پاکستان باندې خاص محدودیتونه رامنځته کړل. او تاسو ښه په یاد دي چې په د اواخرو کې د سیاسي لحاظ د امریکا او د نړیوالو ناتوی طرف نه د باندې بعضې تهدید آمیزه سفارشات هم ورته وشول. یعنی پاکستان یو مجبور حالت یو مجبره حالت واچو چې مجبور دی چې هغه مکلفیتونه چې دغه مجالس په نتیجه کې دای متقبل کیږي خپل مکلفیتونه وظیفه او کارخانگی باید اجرا کی. یعنی هغه فریبکاری هغه درو مرسد. او هغه دروغجن سیاست او غلط سیاست چې مخکې په فریبکارانه سازماندهی خو دغه نه باید صرف نظر وکي. دا ښه مثبت ټکی دی او امیدوار کننده دی د سولې لپاره.
امیدوار
یو چې افغانستان ښاغلی
ولبلجی صرف یو دقیقه وخت لرو کته سي په دې اړه نظر څرګند کی چې دا راتلونکي کال باندې طالبانو لپاره سر ولوی دې ته په کوم سره چې یو شمیر طالبان د سولې له خبرو سره علاقه شي همدار از د حزب اسلامي حکمتیار ډله حاضر شوې ده چې د سولې خبرې وکړي، د خبرې پیل کړي دي. لیکن یو شمیر شته طالبان، البته یو ډله شته چې هغه مخالفت کوي او له دې سره سره چې پاکستان ورته ویلي دي چې که چیرته روغه ونه کې او د سولې په خبرو کې شامل نشي نو له خپل خاورې به وباسي، نو د طالبانو لپاره څرنګه اټکل وي؟
ببینید شما فعلا همی پروسه جریان داره. خب شروع سلح هم رهبرش نو شد و جناب گیلان سیم هم نفوذ دارد بالای پاد. خب اینه با پاکستان روابطش خوب است، شاید یک سهولتی بیاره. و ببینید در اینجا پاکستان میگه که ما رهبر طالبان را خارج بکنیم، نه؟ ای برایشان یک گپ بسیار ساده هست. امیال تلاش جریان داره که در داخل خاک افغانستان این موضوعی را پیدا بکنن که به شروع پشور و شروع کویته را به افغانستان روان کنن و دیگه بگن که ما طالبان را از خاک خود کشیدیم. و این در حالی است که در خود پاکستان در کراچی داعش فعال مطلقا فعال گشته و خود یکی را پاکستان تهدید میکنه. و در اینجا ما با یکی از بزرگای پاکستان در چند وقت پیشتر یک صحبت داشتیم. اونا میگن که ما اگر زیاد برای من تو اگر ما زیاد فشار بیاریم بر طالبان مشتری های دیگه هم دارن، میره از دست ما با اونا. وقتی که با او کشورهای دیگه متکی شد هم کار از دست ما میره و هم از دست افغانستان میره. ما نباید زیاد فشار بیاریم مالای طالبا که اونا به این کار دست بزنن، که حال در افغانستان گفته میشه که طالبای هندی وجود دارد، طالبای روسی وجود دارد، طالبای ایرانی وجود داشت. ولی ما چی بدانیم که در مبین سه گروه طالبا کدامش روسی است، کدامش هندی است، کدامش ایرانی است، کدامش پاکستانی است؟ ولی خود استخبارات در جای بسیار زیاد فعال است، استخبارات منطقوی. ما اگر می نظریات سیاسی آقابیک و خاطرات سیاسی آقابیک اگر ما بخوانیم در جنگ پس جنگ اول جهانی در اوجا بخیه همی وضع را بسیار از او مستفید استفاده کرده میتونیم که در وقت استخبارات روسیه در افغانستان فعال نکار میکرد در مهاجرینی که از آسیای میان آمدن آل خوب بسیار زیاد و یه چیش هم است در اینجا منافعش نیفتاد کار میکنه. پس در اینجا یک اجماع در منطقه باید با وجود بیاید که شش جمع یک که روسیه و چین و هندوستان و ایران ای بسیار خوب فعال ای بسیار خوب نفع داره بریم.
دیر زیاده مننه ده سیاسی و پوزی چارو صاحب نظر و کارپور شاغل اسدالله ولواجی او د حقوقي او سیاسي مسایلو نظر خاون شاغله دستګیر هدایت په خبرونه کې مو ګډون وکړ. تاسو د رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو دوام کوي. د ماشام لو بجو ورسته په همدغه صفو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ.